السلام علیکم مشال ریډیو تاسو به مشوریدون کو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجی نن د نهي ورځ او د دسمبر لسمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو سات کې د خیبر پښتونخوا پر امنیتی حالات او د دې سره سره پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله هم درو اوریدلې مه روي کولمړې ورځ خبرونه تاسو وړاندې کوم کې زم همکار بوروال کاکړ دي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پر جنوبي وزیرستان ځینی قبایلی مشران وایي په سیمه کې د پوز او وسلوالو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډې کول پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. او د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د بر جنوبي وزیرستان ځینې قبایلي مشران وایي په سیمه کې یا د پوج او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرله پسې نښتو له کبله خلکو اوس کډې کول پیل کړي دي. ځایي قبایلي مشر ملک سید انور پرون مشال راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغي په چیک سروې کې چې لنګرخیل پکې آبادی د پوج او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته پوج د هغې سیمې 15 کسان د سیمې کلات وړي او بند کړي دي. ملک سید انور وویل چې تر هغه وروسته د چیک سرویک خلکو د ویرې له کبله کډې کول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ورته حالات د جنوبي وزیرستان په لدا، بدر او جنت سیمو کې هم دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان د خلکو استازي اسیف خان هم پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې د خپلې سیمې پر امنیتي حالت اندېښنه وښودله. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د امن لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا پوز د بر جنوبي وزیرستان له یادو سیمو د خلکو د گرفتاروي او یا هم د خلکو د کډو بارولو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي زلو ځینو استازو ویلي چې حکومت یې سیمو ته هغسې پام نه کوي لکه څنګه چې پکار دی. دوی دا څرګندونې د دسمبر پر 9 د صوبایي اسمبلی د غونډې پر مهال کړې دي. له کواټه د تحریک انصاف غړي داود شاه افریدي په دې اړه په خپله وینا کې وویل
زما د هلکې رایت دی، زما د کوهاټ ډویژن رایت دی او مالا نه ملاویږي. زه به خلکو له سخت مخه یم. زما تقریبا 20 کروڑ روپے کې 90 لاکھ روپے ریلیز شوی دی. آیا دا ګپ نه دی؟ زما د هلکې دومره حق دی او دا کوهاټ ډویژن دا حالات دی.
بلخوا په اسمبلی کې د کرک د خلکو استازي او صوبایي وزیر محمد سجاد د صوبې د خلکو د محرومیو لپاره مرکزی حکومت ملامت کړ. هغه وویل چې په مرکز کې واکمن د مسلم لیگ نون حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلې برخې پیسې نه ورکوي، خو وفاقي حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لادرک بلوچستانو د موندنې لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشري سمیدین بلوچی تور پورې کړی چې د کراچۍ پولیسو او ریاستی ادارو د دسمبر پر 8 د کراچۍ پوهنتون د 14 زده کوونکو په ګډون 15 بلوچستان تښتولی دي. نوموړی دا خبره پرون په کراچۍ پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. پر دې مهال د لادرک زده کوونکو د کورنۍ غړي هم ناست وو. دوی غوښتنه وکړه چې که دا زده کوونکي په جرمونو کې لاس لري نو عدالت ته دې وړاندې سي. د سیند حکومت او یا هم پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر پر 8 په خپره کړي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوار ځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغۍ، شدید اسهالات، ډینګي، کانګو او ملیریا طبي د روغتیا څانګه له ننګونو سره مخامخ کړې ده. د کډوالو عالي کمشنری رپورټ په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د شام په پلازمینه د مشکې نن سهار وختي د درنو چاودونو غږونه اورېدل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو له مخې اسرائیل د ولسمشر بشار الاسد د ظالمانه رژیم تر ړنګېدو وروسته په منظمه توګه د سوریې پوځي مرکزونو په نښه کوي. په سوریه کې پر بشري حقونو نظر لرونکي لندن میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل د سوریې تر ټولو مهم پوځي مرکزونه وجاړ کړی دی. وروستی خبر د لوبو، د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه د شپې پر 9 بجې د جنوبي افریقا په ډربن کې پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار ګوریوال تاکنډ اورېده. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانیخیلو کې د نامنۍ د پیښو خلاف د ولس احتجاجي غونډه لا هم دوام لري. د غونډې مشران وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنۍ زیاتېږي. په هدفي بریدونو کې د سیمې ګڼ مشران، سیاسي فعالان او عام ولس په نښه شوي، نو ځکه په احتجاج مجبوره شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انخودو کې ولسي وګړو ته تاوانونه رسي. دا په داسې حال کې ده چې په وځ وخت په وخت استخباراتي معلوماتو پر اساس په سیمه کې په عملیاتو کې د مشکوکو وسوالو د وژنې دعوی کوي چې زیاتره وخت یې په خپلواکه توګه پخلی نشي کېدی. په بنو کې له دې وړاندې هم د نامنۍ د پیښو خلاف احتجاجونه او مظاهرې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر ناورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه د نومبر 23 نه غونډې دوام لري. جانی خیل وایي چې د غلطه د فوز او وسلوالو ترمنځ نشتې هدفي بریدونه تیز شوي. د وسلوالو ضد د فوز کاروایونه عام ولس هم د ستونزو سره مخ شوي. جانی خیلو د دې وړاندې هم سیمه کې د امنیت لپاره په وار وار جرګې، مرکې او دوامدار پرلتونه ترسره کړي. روانې غونډې د هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر 19 جانی خیلو کې وسلوالو د فوز پر پوسته ځانمرګې برید وکړ چې زمواري حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې وه. د هغې پس فوز دغلته د وسلوالو ضد کاروایي نورې هم توندې کړې. د جانی خیلو اوسېدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غونډه لا هم دوام لري. سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. حکومت فوز سره جرګې شوي، نن یې بیا ورسره ناسته ده.
کومه کومي جرګه وه هغه فلحال دوام لري. 23 نومبر د یغ وخت نه دغه جرګه شوري دو لکه کې چې کومه د امن او امان صورتحال ده یې انتهایي خراب شوی دی. لیارې ټولې باندې خلک نیولی شوی دی. په دغه خلاف د کومي جرګه راوونه دو چې باندې انتظامیه وسره چې کومه د فوجو افسرو دي یې سره غنوستای کیږي. نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویش پرې پیرا کیږي چې د میژ ټول لیارې باندې پنځبان ته بیمارون نشي وړلای. میژ هیله لري چې کوم مطالبات دي که حل شي. که دا حل نشوي بیا حکومت مجبوریږي خامخا بیا روټر وځي.
د جانی خیلو مشرانو یوې جرګې 13 اونۍ هم د بنو کوهاټ د فوز مشر سره جرګه شوې وه چې د جرګې مشرانو په وینا فوزي مشرانو سره یې ورپېښه ستونزې شریکې کړې. د جرګې یو مشر چې نه غوښتل د حالاتو نزاکت په وجه خپله نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوزي مشرانو ته یې په ډاګه کړی چې نه د وسلوالو او نه هم د فوز ملګري کولی شي. امنیت ټینګښت د فوز حکومت ذمه داري ده. د ده په وینا فوزي مشرانو دوی نه د وسلوالو ضد د ملاتړ غوښتنه هم وکړه چې ورته یې په ډاګه کړه چې ځایي خلک د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کړي. خو د وسلوالو ضد ټوپک هم عام خلک نشي اخیستی. فوز چې کله هم غواړي وسلوالو ضد دی کاروایی کړي، خو د عام خلکو ځان مال ژغورنه دی یقیني کړي. د جانی خیلو سره سرمه بکا خیلو کې هم ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه جرګې مرکې روانې کړې. فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار دعوې کړې چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کیږي. وسلوالو ضد یې کاروایی توندې کړې او د عام ولس پوره خیال ساتل کیږي. فوزي چارواکي وایي چې څو ورځې وړاندې غوړه بکا خیلو کې هم د وسلوالو ضد عملیاتو کې 8 وسلوالو وژلي ول او د ځنو وسلوالو کورونه یې ړنګ کړي ول. وروسته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته دغو وسلوالو د وژنې تصدیق وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان ځینی کامی مشرانو ویلی چې د هغه ځلې په یو شمېر سیمو کې د وسوالو طالبانو په وسترمند نښتو له کبله عام خلک ځوربل کیږي او هغوی مجبوره شوي چې کډې وکړي. یو ځای مشر ملک سعید انور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سره روغه، بدر، لدا او جنت لزینو کلو څخه وار لمخې خلک کډه شوي دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بر جنوبی وزیرستان یو استازی هم په خپل حلقه کې د نامنې زمانی او له حکومت غواړي چې پام ورته وکړي. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان یو انتظامی افسر د نوم نه خوذر په شرط په شان ریډیو ته ویلي چې په وز د استخباراتي معلوماتو پر اساس په بر جنوبی وزیرستان کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد نو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خاروب امنیتی حالات په وجه د ضلع خلک په کډې کولې باندې مجبور کړي شوي دي. د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سعید انور د دغې حالات په باره کې ویایي.
دننه د ویریځ مخشه په چک سرویک تحصیل سره روغ بلنګر خیل کوم د پښه دولت د طالبونو د فوجونو په منشه چې جنگ شوای وو، نو فوج ورچک شي خلینه 25 کسان روړل کیلاتا ویس د چک سرویک نه خلک ایغنا باد کاډرونه کړی دی بایجی تقریبا پارین 10 نه 15 پورې کاډه وو تل. دغه حالات په لاداک شهر دی، دغه په بدر شهر دی او جنات شهر دغه حالات چې کیم خلکو لږ ډیر پته کېدل وزیرستان شه. خود غیویش چه کیم فوجی نوی اپریشنی نا سٹارٹ تی میل لنگاوی او ده طالبون پی ده فوجی جون پا من شه جنگ وشی بیا عام خلطا انتهایی تکلیف زن راسی شه. نو یقی واجه نا اچه کیم لش دیر خلق و وزیرستان شه پوته وغا، نو آ خلقا ویس پکار دکرل بنه مجبور دیم.
ملک سعید انور ویایی چه ده پوز و ده وسلاول طالبون تر منز جگڑک شه تا اونی شوی هم خلق سرا مقامی انتظامیا و نه صوبایی حکومت سمرستا کوی و نه ده دغی خلق ده پشتن سوکشتا دایی.
حکومت ریټ 0% تا ای نورتا پولیس تا دای نورتا د حکومت نورې دارشتا امیج ام پی ای د امیج ام ان ای او کا په دربونک شه په نظر نه ورودري. په علاقې کې کوم موجود دي دوا قوتینه دي چې یو فوج او سکاوټ تي او بل په مقابله کې طالب دی. اوس عام غریب بیچاره لاچار عوام دی دولت چې کی موجوده چې کوم د مجبورې نه پته دی او هیڅ د امداد ولا نشته، بلکې پرسانه حال ولا چوک نشته دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر د امن حالات په باراکښه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نو دا آصف خان سره تماس ونیولی. اغوی په ځواب کې وویل
چې دوا غټ فورسز دی په میان چې خپل شي راغلي دي. مې غریب خلک پوس د مې سره ټی پښتا او انتهای مې کمزوري او د تر دوی چې کی فورسز دی د په میان چې د بل راغلي دي مې د تر مقابله نشي کولای. د ریاست د ذمہ داری دو چې امن مې ته روکی ډیر انتهای مشکل او غیر یقیني غو نه صورتحال دی. حکومت د تاسو مخامخ ته په ټول ایم پی ایس باندې په ایم ان ایس باندې اف آی آر کارت دی د پکور باندې چھاپیا چاوي ډیر خلک نی ولای دی والدی ټاکا ولدی نو حالات انتهایی
کشیده دی. پس سویلی وزیرستان پر زیلاکشه دی پوز چارواکیو لطرفا پا تحصیل سراروغا چک سروی کلیکشه دی خلکو گرفتاری پا براکشه لیاسا هم ویلی شوی ندی. خود سویلی وزیرستان پر زیل انتظامیای و چارواکی دی نمنا وشوله پا لاوج مشال ریڈیو تا وویل چه پا زیلاکشه دی امن حالات شکاوله دی پورا دی وسلاول پا خلاف پوز پا خوفیا اطلاع عملیات پیل کری دی. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساتا ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رانا احساس.
مشال ریډیو توګه اوریدونکو ورزو جوې بلې موضوع ته د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو نه ځینو حکومتي غړو شکایت وکړ چې باوجود دې چې سیمې یې پاکستان ته تیل او ګیس ورکوي، خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. له کوټ نه د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي داود شاه اپریدي په خپل بیان کې وویل چې کوټ ډیویژن د قدرتي وسایلو له پلوه ډېر غني دي، خو د پرمختیايي کارونو لپاره لپاره هغه رنګ چې لازمه ده پیسې نه لري. په اسمبلی کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې مرکزی حکومت تل پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دي ورکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د صوبې اوسني واکداران له مرکزی حکومت سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي او ځکه نو د صوبې د پیسو پرمختیا چارې په ټپه ولاړې دي. د اسمبلی د غونډې حال غلام خوس را کوي.
حکومتي غړو د کوهاټ ډیویژن د تیلو د غنی وسیلو په ذکر کولو سره غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزی حکومت دې د دغه وسایلو ګټه د دوی په علاقه کې د پرمختګ په کارونو ولګوي.
جو ارب روپے کے ہمارے صوبے اور وفاق پر ہمارے پینڈنگ پیسے ہیں.
د کوهاټ سره تعلق لرونکي حکومتي غړي داود شاه اپریدی وویل چې د کوهاټ ډیویژن نه د اربونو روپو تیل راوستل کیږي خو نه یې په علاقه کې د سکلو د پاکو اوبو سهولتونه برابر کړي شوي دي او نه د سړکونو او د پرمختګ نور کارونه شوي دي.
کہ میرے 5.5 یونین کونسل ایسے ہیں کہ لوگ تالاب کے پانی پیتے ہیں اور جہاں سے کتے گدے اور جانور پانی پیتے ہیں.
داؤد شاہ پدے معاملہ د اسمبلی نا علامتی واک آؤٹ ہم اوکڑو.
زمادا ہلکے رائٹ ہے زمادا کو ہٹ ڈویژن رائٹ ہے اور مالا نہ ملے گی زبا خلق لسخ مخیم اور پدے ایوان کی چیز دا آواز نہ اچتا ہوں. اس دا ہوا ہے کہ زما تقریباً 20 کروڑ روپے کے 90 لاکھ روپے ریلیز چو ہے. آیا دا گپ نہ رہے کہ کم سے کم زما دا ہلکے دمرا حق دے اور زما دا کو ہر ڈویژن دا حالات دے.
دا کرک نہ دا صوبائی اسمبلی غڑی اور صوبائی وزیر محمد سجاد دا وسائلو پہ بدل کی دا پرمختگ دا کارونو نہ کولو پہ سر پہ موجودہ وفاقی حکومت نیو کی وکڑے چې مرکز پښتونخوا صوبې ته د خپل وسایلو د ګټي پوره پیسې نه ورکوي نو ځکه په صوبې کې پرمختیايي کارونه متاثر دي.
کې فدرل نه وو تمام وسایل خپل پاس رکھی ہوئے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے.
هم پدې اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزبي اختلاف غړي احمد کندی وویل چې د بجلی د خالص ګټي ګیس او تیلو د وسایلو په آمدن کې د صوبې د حق معامله د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په شمول د نورو وفاقي حکومتونو په وختونو کې هم نه ده حل شوی. احمد کندی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بجلی د خالص ګټي او ګیس د رایلټۍ په مد کې له وفاقه صوبې ته د ګټي سنه سه پیسې میلاویږي خو د تیلو د ګټي په مد کې صوبې ته تر دې دمه هیڅ نه دی میلاو شوی. احمد کندی زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي په وجه په وسایلو کې د صوبې د حق معامله نور هم پیچلی شوې ده.
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل چکم دے چکم 18 امینڈمنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور سرا چکم ہم خیال جماعتوں عقید امینڈمنٹ کرے ہو آرٹیکل 161 کلاز 1 کے پیراگراف بھی ایڈ کرے ہو چھ بھائی یار چکم زینب تیل روزی اگے صوبے تب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ملاوی گی خالص منافع چکم ادا آگے والا اگر لا پورے 2010 نہ والا تک 2024 پورے یو روپے ہم نے ملاو شوے گورا زیادہ تر تیل اور گیس چکم نے رکھ وار ڈویژن دے کے دی کرک کے دی ناشپا دا چندا دا میلا دا مارمزئی دا مکوڑی دا سیاسی جماعتوں واپس کے کینی آپس کے بخبر فالٹ لائنز ڈیولپ کری دی صوبائی حکومت
په صوبائی اسمبلی کې له مرکزه د صوبې د وسایلو په بدل کې د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره په حکومتي او د حزبي اختلاف په غړو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو تجویز هم زیر غور دی خو تر دې دمه هغه کمیټې نه ده جوړه شوې.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا د بیرابیلو سیمو د تحصیل ویلیج او یونین کونسلرانو چیرمینانو د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پرمختیایي کارونو لپاره دوی ته فنډونه ورکړي کوم چې د تیرو درو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. د دسمبر په 9 په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دوی وویل چې له دې وړاندې هم څو ځله د مالی مرستو غوښتنې کړې دي خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خیبر پختونخوا پر حکومت غږ وکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونه شو نو د دسمبر پر 13 نیټه به په پیښور کې د احتجاج لړۍ پیلوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل وړاندې کوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیایي فنډونه جاري شوي خو دا فنډونه د بلدیتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیایي ممکنه ده.
بنیادی وختنه زونگا صوبائی حکومت نه دادا چې پی ایف سی اجرا دی وشي 20% چې دی سره په قانون کې د کم فنډ واده شوی هغه دی ورکړل شي. واده نه ده شوی بلکې قانون دی هغه دی ورکړل شي او دا د اکراس د بورډ د پټۍ د تقسیم نه بالا تر ټولو خلکو ته ورکړل شي. زه دا غلط فهمي لرم کوم دا باقی کوم تلور ته کړی دي نه دام هغه دی چې هغه ڈی سی ته ډایرکټ ترانسفرس کړی دا به خپل ایم پی ګانو په لاس خرچ کړي دا هغه تحصیل میران او یاد چیرمن پلاس پہ نہ خرچ کی. جماعت اسلامی کے پی نارت دا امیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاړې ما زب خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر پات شوی ما لوکل گورنمنٹ قانون باندې یقین او دا غلرم.
دا غونډه پر مهال د بردل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتی نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه دا هوارولو لپاره احکام جاری شوی خو عملی شوی نه دی.
د وسفوري زموږ کم 20% په ایم ایف سی کې او په پی ایف سی کې زموږ شیر او هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه دی ملاو شوی چې کوم 32B زموږ په اکټ کې یو شی کو هغه سکیپ کړو هغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی په سټافال خپل اون کم تحصیل چیرمینان چې دی د پی ټی آی منتخب هغه ته پیسې ورکړي هغه ته 3.72 کروڑ روپۍ د پی ایف سی پیسې هغه ته ورکړي. ټی ایم ایس د اهلکارو تنخواګانې نشته د شپږو میاشتو خلک په پاکو په نارو باندې مجبور شوي دي. خارونو د خپل ټی ایم ایس صفایانې نشو کولای خلکو ته په لاندې سطح باندې مونږ هیڅ قسم سرویس نشو ورکولای نو دې وجې نه د ظلم دی زیاتې دی چې درې کال زمونږ 80 ضایع کړو یو روپۍ فنډ ورنکړو مالی اختیار نه ورکړي قانوني اختیار نه ورکړي
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں هغه ملک ترقی نشي کولای.
په عین وخت کې د پیښور رشید ګړی سیمې تحصیل چیرمین او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته وویل چې په مقامي کچ نمائندګان د سیمې ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمې د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگا ایم آئی تھا یا دا صفائی ایم لے تو اجدا دا صفائیوں کے اگوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسے نشتا زمنگ گاڑی خراب تھی زمنگ دا صوبے ٹول وسائل دی پک پلو درنو باندھے وہ لگا ہوا دا صفائی ڈیرا گٹا مسئلہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا گٹا مسئلہ دا سنیچنگ شروع دیتا سو گورے زیب پسے چانا موبائل والی چانا سوالی چاسا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی.
دا پیښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیرمین اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې د منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپله سیمه کې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منگلا عوام رایا را کڑی اوٹی را کڑی منگے منتخب کڑی مختلف ستونزو مشکلات سو سر مخامخ و خاص کر دو صوبائی حکومت دا طرفا مختلف حربی دی پا منگ استعمالی گی پا 18 دسمبر سمر چی دا کے پی کے دا خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتی نمائندگان دی نو پا آگے کی 4212 دا دا ویلج این سی وی سی دی او دا سی 131 دا دا تحصیلون دی نو انشاءاللہ دا با دلتا پا پیشاور کی دا جنا پارک تر ټولی کې داغه نبا پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته ان شاء الله درنه ور.
بلخ ور خیبر پختونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزم الاسلم د دسمبر په 9 په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استاد ته پر مختی فندو نه جاری کړي. مزم الاسلم ویل چې د بندوبستي ځلو منتخب استاد ته 3.2 اربا روپۍ او د اعظم شو ځلو منتخب استاد ته 3.4 میلیون روپۍ پر مختی فندو نه ورکړل شوی. نو موړي زیاته کړه چې اوس په ځای حکومتونو منتخب استاذي پر مختی فندو نه براه راست خرج کولای شي. آسمګل مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو. د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په شام کې د پاکستان سفیر وایي چې په هغه هیواد کې 1500 غیر پاکستانیان زیارت کوونکي دا مهال لبنان ته په لار دي. پس له هغې چې یاغي ډلو د شام سرخار دمشق ونیو، ولسمشر بشار الاسد سره د خپلې کورنۍ د روس سرخار مسکو ته وتښتید. هلته اوس سرخار دمشق د ورځې په بلیدو سره آرام دي، خو د راپورونو له مخې تیره شپه د هغه هیواد په بیلابیلو سیمو باندې ګاونډي هیواد اسرائیل هوایي بریدونه کړي دي. دا مهال د غیر یقیني وضع سره د ښار اوسیدونکي مخ دي. بلخوا د هغه هیواد ته په سونو زیارت کوونکي له پاکستانه هم ورغلي چې هلته ګیر پاتې دي. زموږ همکار مجید بابر نن سهار په دمشق کې د پاکستان له مرستیال سفیر عمر حیات خان سره ځانګړې مرکه کړې. په سر کې ترې د هغه ښار د وضعیت په اړه پوښتلي. نوموړی وایي
دمشق فلحال خوشګمنو خاموشي خاموشي ده. د شپې ډېره زیاته بمباري شوې ده او خلک ډېر زیات تېرېدلي دي. د هغې په وجه باندې زموږ کوم پاکستانیان دي هغه هم ډېر تېرېدلي دي او ټول خلک اوس بارډر ته روان دي او لبنان ته ځان وباسي.
او په دې کې پاکستانیان هم دي.
پاکستانیان هم روان دي. جی پاکستانیان هم دي، نورو نیشنلټیان والا هم دي، مختلف ملکونو والا او ایون سیرین چې کوم لوکلز دي هغه هم روان دي.
نو دوی تاسو ول د ترانسپورت سهولت ورکوي یا دوی سره خپل دي؟
ترانسپورت ول موږ ورکوو ایرپورټ پورې او په لبنان کې ولې د هوټل بندوبست هم کوو.
او دا وخت څومره پاکستانیان روان شوي دي؟ او دې کې خزي ماشومان هم شته که صرف سړي دي؟
او تقریبا 100 کسان هله دي لبنان ته رسیدلي دي. هوټل ته دا درې درې نیم سوا تقریبا دا اوس په لار باندې دي، بارډر باندې دا کلیرنس روان دي.
او دوی کې ماشومان او خزم شته؟
ماشومان او خزم پکشته جی.
او د دې صحت څنګه دی د دې پاکستانیانو؟
صحت خدای خدای ماشاءالله او صحت پاولې سره خري. خدای سي اوسله ډیره زیاته خراب دي ځکه چې اسرائیل ډیره زیاته بمباري کړی دا سپیشلی د زائرین چې کوم ځای کې اوسېږي سید زینب ایریا کې. نو هغه په وجه باندې ډیر زیات پېنې شي.
په دې کې خصوص زخمیان یا مرګونه نه دي شوي؟
نه نه الحمدلله الحمدلله ټول پکې بچتي.
دوی چې لبنان ته ورسي نو یو خو دا بارډر به دوی څومره وخت کې کراس کیو؟ لبنان کې به دوی څومره وخت او د څه لپاره انتظار کوي؟
بارډر باندې اصل کې مسله دا ده چې صرف په ټول سیریا کې صرف دا یو چې کوم بارډر کراسنګ نه مست نه کولاو دی، باقي ټول بند دي. دا یې پوجا باندې پدې چې صرف دا یو بارډر کولاو دی د سیریا او د لبنان، دا یو بارډر کراسنګ کولاو دی. دا یې پوجا باندې دلته ډېر زیات رش جوړ شوی دی، نو په کراسنګ کې ډېر زیات مسله ده، ټایم پکې ډېر زیات لګي.
دا به څومره وخت لګي؟ څومره وخت به دی کراس کی؟
نو 100 کسانو باندې تقریبا 12 غنټې لګي.
دوی چې لبنان ته لاړ شي نو دوی بال تکي د څه انتظار کوي؟ او هغه
دی نو چې دوی لاړ شي نو دوی لا زموږ چې کومه امبسی ده په لبنان کې راغي ولوم هوټل کې بندوبست کړی دی، هغه ته به دی اورز دوه انتظار کوي. بیا په سی موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی لاړ شي. او دغه زیات تر کسان داسې هم نشي سره کنفرم ټیکټونه یې مختلف ایرلاینز هغه
دی وخت دغلته کې د سفارتکارانو یا ستاسو یا د امبیسیانو څه حال دی؟ او تاسو ګڼئ چې یره په دمشق کې شامی حکومت فعال شوی دی؟
لا فلحال په مضبوطه توګه باندې نه دی فعال شوی. او باقی چې کوم امبیسیان دي هغه 90% چې کوم ډیپلوماټس دي هغه تللي دي. موږ چونکې دلته زموږ ډېر زیات پاکستانیان دي او په تکلیف کې د هغې پوجا باندې موږ دلته امبیسی لاینټیکټ او د هغې په خدمت کې دلته موږ ناست یو.
تاسو سفارتي عمله چې کومه ده به موجوده وي او کنه تاسو به هم ځئ؟
دې خبره باندې دا موږ پوره فیصله نه ده کړې. دا چې دا زموږ چې کوم کمیونټي ده تیار ریزن اوزي ناري نه پس بیا څه حالت جوړیږي، څنګه ګورنمنت راځي او سکیورټي سچویشن څه جوړیږي، نو ناري نه پس بیا د دې خبرې موږ فیصله کوو.
او تاسو سفارتي عملا یا د پاکستان سفارت چې کوم دی نو دا محفوظ ده؟
جی الحمدلله.
چا تاسو رابطه شته د موجوده رژیم سره چې د چا په واک کې دی شام؟
دا چې کوم موجوده چې کوم رژیم دی د هغې سره موږ داسې ډایرکټ یا داسې فارمل رابطې نه دي شروع شوې.
نو لکه تاسو کله تمه کوئ؟
موږ خو تمه کوو چې لګیا شي کله د دې سره فارمل ګورنمنټ راشي یا سره کیبینټ جوړ شي، نو د هغې نه پس به بیا موږ ته هڅه ښکاره شي چې چا سره رابطه کول دي، کوم نه دی ملک داران دي، نو هغې نه پس بیا
بمباری
شوی د پدې کې د مرګ جوب لسه اطلاعات شته او دا څومره وخت بمباری و؟
دا ټول شپه مختلف ټایمونو کې ټول شپه بمباری شوی د مختلف ځایونو کې په سیریا کې.
دغه ځایونو نمونه سری چاته بمباری شوی؟
دمسکس کې مختلف ځایونو باندې شوی دي، او په کونترا او توي علاقه د پای کې، په هومس کې، لتاکیا کې.
او د دې کې د مرګ جوب لسه اطلاع شته؟
د مرګ جوب له اطلاعات پکې نه دی راغلي.
اوریدونکو، تاسو په شام کې د پاکستانی مرستیال سفیر خبري اوریدي. د بره جنوبي وزیرستان ځینې قبایلي مشران وایي په سیمه کې د پوځ او وسوالو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډې کول پیل کړي. یو ځایي مشر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغې په چیک سروے کې چې لنګرخیل په کې آبادي د پوځ او طالبانو ترمنځ نښتې وروسته پوځ د هغه کلي 15 کسان د سیمې کلا ته یوړل او بندي کړل. بلخوا پوځ د بره جنوبي وزیرستان له یادو سیمو د خلکو د ګرفتارو یا هم د خلکو د بارولو پاړه سنې دی ویلي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبي ضلعو ځینو استازو ویلي چې حکومت یې سیمو ته هغه سپام نه کوي لکه څنګه چې پکار ده. دوی دا سرګندونې پرون د دسمبر په 9 د صوبایي اسمبلی د غونډې پر مهال کړې دي، او دوی دا شان دا هم زیاته کړې ده چې په جنوبي ضلعو کې د تیلو او ګیس ذخیرو له پلوه بډایه سیمې دي، خو صوبایي حکومت ورته د پرمختیايي کارونو لپاره ډېرې لږې پیسې جاري کړې دي. او د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. دا په داسې حال کې د اوریدونکو چې د ریپورټونو له مخې اسرائیل د ولسمشر بشار الاسد د ظالمانه رژیم تر ړنګېدو وروسته په منظمه توګه د شامي پوځ مرکزونه په نښه کوي. او اوس هم برزو 19 پروګرام د مشال راډیو مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو، ستړي مشه نجیب عامر مو په وتازه کنه کې هرکلی کوم. دا اونې د اجمل خټک د اردو ناول پښتو ته لژبړون کې جاوید افتاب سره خبرې او نور مطالب درته لرو. را سره اوسه. درواخه د اجمل خټک له شاعرۍ موږ ټول خبر یو. د غوي صحافتي خدمتونه هم براله دي، خو خی کمو کسانو ته به معلومه وي چې نوموړي ناولونه او لنډې کیسې هم لیکلې دي، بلکې د پښتو تر څنګ یې په اردو ژبه هم لیکل کړي دي. د نوموړي په اردو کتابونو کې پښتو ادب کې تاریخ، عالمی ادب و خوشحال خان خټک او ځینې نور شامل دي. د خټک سه په اردو ژبه چاپ شوی ناول راز در راز نومیږي لنی کمرغه. د کتاب سمو د مخ کې پښتو ته هم ژباړل شو. پښتو ژباړه خاغلی جاوید افتاب کړی ده. ما د مشال لډیوی مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې وکړې، خو له مرکې وړاندې د ژباړن په اړه باید ویم چې جاوید افتاب د ننګرهار ولایت د شینوارو د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورۍ کلي اوسیدونکی دی، خو دا مهال په کابل کې ژوند کوي. نوموړي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د ماسترۍ تر کچې پورې لوړې زده کړې کړې دي. د دې تر څنګ یې په اداره او ډیپلوماسۍ څانګه کې هم تر 3 کلونو پورې زده کړې کړې دي. جاوید افتاب په ګڼو ادارو کې کار کړی دی چې په کې چاپي او نورې رسنۍ هم شاملې دي. هغه اوس مهال د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د ژباړې د ریاست، د ژباړې او تحقیق ریاست علمي غړی دی او هملته په کار بوخت دی. مل نوموړي نه په سر کې وپوښتل چې د اجمل خټک له اثارو سره څنګه مینه پیدا شوه او دې ناول ته څنګه پام شو او څنګه یې وژباړه. هغه راته وویل،
ما چې کله د ماسټر تیزس لپاره د اجمل خټک د اثارو په اړه مطالعه کوله، نو پوه شوم چې د اجمل خټک ځینې ناچاپ منظور او منصور اثار ورک دي، چې له هغې جملې څخه لمبی او لوخړې، ټکرې، د ژوند شپېلۍ، نقلي قاضي، قامي آینه، پښتو څه ته یو داسې نور اثار هم دي چې یوازې په کتابونو کې تاسې نومونه لیدلی شئ، خو عملا دا اثار لا ورک دي او درک نشته دی. نو زما هیله هم دا ده که چېرته چا سره خوندی وي، نو هیله ده چې خپاره یې کړي یا اکاډمیک او خپرندوی ادارو ته وسپاري. نو له دغه اثارو څخه یو هم همدغه ناول و، پراس کې راز ناول. خو له نیکه مرغه دا ناول بیا یوه کاپي ډاکټر صاحب زبیر اسد سره خوندی وه، چې دوی ته خپل اجمل خټک صاحب سپارلې وه. نو زه چې کله خبر شوم ما ډاکټر صاحب اسرت ته پیغام ولېګ چې که تاسو یو کاپی ما ته راکړئ زه به ولولم او بیا به پښتو کړم. حسرت صاحب وویل چې په همدې ورځو کې به اردو بڼه چاپ شي. نو رښتیا هم یو دوه اونۍ وروسته ما چاپی بڼه ترلاسه کړه او یو وار لستو وروسته مې پښتو ته په راس کې راز په نامه وژباړه او چاپ مو کړ.
اجمل خټک په 1925 کال کې پیدا او په 2010 کال کې وفات شوی او طبي ده چې دا ناول کلونه په خوا لیکل دی خو څومره کلونه په خوا او ولې په ماغو کلونو کې نه و چاپ کړی؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره یو ځل بیا د کتاب ژباړونکي جاوید افتاب.
راز در راز ناول اروخه د اجمل خټک تقریبا 40 کاله په خوا په اردو ژبه په سوچي کافکاز کې لیکل دی. چې خټک صاحب دا وخت په کافکاز کې درملنې لاندې وو. خدا ناول په اردو ژبه په 2022 کال کې د باچا خان ریسرچ مرکز لخوا د ډاکټر صاحب محمد زبیر اسرت په زیار او سریزه چاپ شو. دا چې ولې په هغه وخت کې یا په خپل وخت نه دی چاپ شوی، یعنی دومره ناوخته چاپیږي، نو زما په اند لامل ښایي د ناول د موضوع مرکزیت د هماغه وخت سیاسي مزاحمت او مبارزه کېدای شي. چې اجمل خټک په دغه ناول کې لکه څنګه چې دی یو ښه لیکوال او ښه شاعر تر څنګ یو سیاسي شخصیت هم و او د ازادۍ لپاره او د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله، نو کېدای شي هماغه لاملي ځکه ده په دغه ناول کې هم دغه انځور وړاندې کړی دی.
ل جاوید افتاب نه مې د هم پختل چې د اجمل خټک د دې ناول اغیز په اردو ژبو ډیرو کې په پښتو کې وته ډیر هرکلی ویل شو. نو موري راته ویل چې اردو ژبو لوستونکو ته لاسرسي محدود ته، خو دا ناول پښتنو خو بدرګه کړی دی.
د دې ناول اردو او پښتو باندې ډیر نږدې وخت کې خبرې شوي. تقریبا 100 میاشتې وروسته د سټیپ سه پښتو باندې هم چاپ شو. یعنی په اردو ژبه او په پښتو ژبه یې تقریبا په یو وخت کې لوستونکو ته ورسېدل، یعنی ترمنځ ډېر داسې واټن نه و. نو د اردو ژبه لوستونکو د بدرګي او کالی په اړه به معلومات نه لرم، خو زموږ خپلو خلکو ډېر خوښ کړی. ځینې ځوانانو پرې په خواله رسنیو کې تبصرې هم کړي دي، په لر او بر وطن کې پرې لیکوالو لیکنې کړي، ځینو ښاغلو راته ډاډ او د مینې الفاظ هم را لېږلي دي. خوشحاله شوي چې د دې پښتو بڼه هم ورسېدلې ده او یو ورک اثر مطلب تر دوی ورسېد او خوندي شوی دی. او رښتیا په 2020 کال په اکوړه خټک د اجمل خټک د دیالسم تیم په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د یادې غونډې قدرمنو مشرانو زما په غیاب کې زما په نامه د اجمل خټک اپریشیشن ایوارډ هم اعلان کړ، چې بیا د ډاکټر صاحب صادق جړک په لاس تر کابل راورسېد.
اجمل خټک د پښتو نظم لپاره خپل یو نوم لري، غزلی هم لیکلی دی او خواره واره نثرونه هم د لوستونکو لاسو ته رسیدلی دي. خو دا چې د کیسې او ناول ژبه څنګه ده او د اصلا په خپلو داستاني اثارو کې څه محتوا وړاندې کوي او څه ډول چاپیریال انځوروي، زما دا پښتنه او د جاوید افتاب دا ځواب.
اجمل خټک په نظم کې د لوی نوم خاوند دی، خو که نثر مطالعه شي نو ښه لیکوال هم و. په داستاني ادب کې د اجمل خټک یوازې پراس کې راز ناول او دوی جنډې په نامه یوه لنډه کیسه په لاس لرو، او تر څنګ یې په اردو او پښتو ژبو ډېر څېړنیز آثار هم چاپ شوي دي چې تاسو او نورو اورېدونکو به لوستي، چې دا هم د پښتو ژبې دپاره د یوه لویه پانګه پرېښې ده. که مشخص د ده پر ناول خبره وکړم، نو په دې ناول کې هغه د خپلې خاورې او هیوادوالو دا تر خوشبوي ورګډه کړې ده. د سپ له مخې پکې د پښتو پښتونوالۍ د ننګ او غیرت انځور او شعور په وړاندې کولو سره دا اثبات کړي چې هغه په خپله خاوره بېساره مین انسان و. د ناول چاپیریال د ښکېلاکي ځواکونو د شومو موخو او توتیو او اجنډاو یو روښانه انځور وړاندې کوي. یو نیم ځای لفظونه او احساسات یو څه ناڅرګند یا ګډوډ دي. د ناول پر ژبه د ناول د چاپیریال په څیر د پښتنو د لهجو مرګونو باورونو غالب اثر پروت دی، چې لغې دا معلومیږي چې دا د یو پښتون قلموال د تخلیقي ریاضتونو پایله ده. مرکزي موضوع یې له ظلم زور زیاتي څخه پرده پورته کول او د زبیخاګرو ستمګرو پر خلاف مزاحمت او مبارزه ده.
د کتاب ژباړون کې جاوید افتاب وایي د اجمل خټک راز در راز ناول د لیکوال د خپل ژوند ځینې صحنې هم انځوروي. دغه په خیال لوستون کې ډیر کلانګيري چې دغه مبارز شخصیت خپل کیسه کوي. هغه وایي که څه هم ناول یو سیاسي شخصیت لیکلې خو لمنې ډک داستان انځور کړی دی.
او د دې ناول یو جالبواله دا دی چې سیاسي مبارزې ترڅنګ د خوږی مینې عجیبه داستان هم دی. د دې هغه مرکزی کرکټرونه خپل شاباس خان دی او زرمینه ده. زرمینه په نامه باندې یو قبایلی پیغله ده او بل پکې مراد په نامه یو کرکټر دی. دغه درې کرکټرونه یو عجیبه پراډاکس رامنځته کړی دی په ناول کې. نو ویلی شو چې د مینې یو متفاوت او جلا انداز هم پکې وړاندې شوی دی. د شاباس خان په نامه کرکټر که تاسو وګورئ نو هغه خپله د اجمل ژوند که سیاسي ژوند که مطالعه شي نو خپل کرکټر په دې ناول کې وړاندې کړی دی. په ټوله کې د پښتني ټولنې د تناظر د باور له مخې دا ناول ډیر اغیزناک او ګټور دی.
دا لیکوال ژباړن او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی جاوید آفتاب چې د ارواښاد اجمل خټک ناول پښتو ته ژباړلې دی. اوس درته د داغستان د وتلي لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه وړاندې کوو. د موضوع په اړه یو څو نورې خبرې. یوه ورځ نو داسې هم وه چې ما د سیل او چکر په نیت له خپل کلي نه د باندې قدم کیښود. په هغه ورځ مې مور د کور په کړکۍ کې یو بل څراغ کیښود. زه چې په مخکې مخکې تلم او شاته مې کتل نو په تورتم او لړه کې مې د کور په کړکۍ کې د بل څراغ رڼا تر سترګو کېدله. ما تر څو کلونو د ځمکې د کورې سیلونه کول او د دې ټول سفر په جریان کې د کور په وړې کړکۍ کې پروت هغه څراغ تل زما ملګرتیا کوله. زه چې کله بیرته کور ته ستون شوم او د کور له هماغې کړکۍ مې د باندې وکتل نو هغه ټوله نړۍ راته په سترګو شوه چې ما یې په ژوند کې سیلونه کړي ول. ادیب ته به دغه موضوع څوک ورکوي؟ هغه ته د موضوع ورکولو نه به اسانه دا وي چې ورته ماغزه سترګې غوږونه او زړه ورکړل شي. هغه لیکوالان چې د مینې یا کرکې له احساس سره د موضوع لټون نشي کولی او د خپل بویولو ځواک سره دا کار کوي هغوی هیڅکله د خپل دور استازي نشي کیدلی. هغوی د یوې ورځې استازي کیدای شي خو د بشپړې زمانې نه. د هغوی مثال د هغې ګونګۍ او کڼې ناوې په شان دی چې زه درته اوس کیسه کوم. د کڼې ناوې کیسه ویل کېږي چې په کومه زمانه کې په یوه کلي کې یوه نجلۍ اوسېده چې خبرې نه شوی اورېدلی کڼه وه. د کوم بل کلي نه په هغې پسې رشته راغله. چا چې پیغام راوړی و هغه کس نه پوهېدو چې نجلۍ دا مشکل لري. د نجلۍ د سمال ورکړل شو او د واده تیاریانې شروع شوې. د واده په محفل کې ډېر مېلمانه موجود و. ناوې نه غوښتل مېلمنو ته د هغې د معیوبیت پته ولګېږي نو هغې د خپلې یوې خورلڼې کومک واخیست. نو پلان داسې وتړل شو چې خورلڼه به د ناوې سره کښېني او هغې ته به په اشارو کې ناوې وایي چې څه کیسه روانه ده. که د خوشحالۍ او خندا خبره وه نو هغه نجلۍ به ناوې د ګسې اوږې نه سکوندي او که د غم او ژړا خبره وه نو د ښې اوږې نه به پرې چونډارې لګوي. د واده په وخت کې دا تمه نه کېږي چې ناوې به خبرې کوي بلکې دا ښه او مناسبه ګڼل کېږي چې هغه دې غلي وي. نو تر څه وخته د ناوې کیسه برابره روانه وه هغې به د خندا په وخت خندا او د خفګان په وخت د خفګان مخ جوړاوه. خو چې لږ وخت تیر شو نو د ناوې له خورلڼې دا خبره هېره شوه چې په کوم وخت کې په کومه اوږه سکونډارې لګول دي. له هغې خبره سرچپه شوه. د خوشحالۍ په وخت د خفګان او د خفګان په وخت د خوشحالۍ سیګنال ورکولو. نو ظاهره د پایله دا شوه چې کله د واده په محفل کې راټول خلک به سنجیده و نو ناوې به خندل او کله چې به ټول خوشحاله و او خندل به یې نو ناوې به خپه وه او ژړلې. دلته نو هلک ته شک پیدا شو. هغه د ناوې په لور په دقیق ډول وکتل او اخیره کې په دې نتیجه ورسید چې ناوې باندې خبرې ډو تاثیر نه کوي. نو شاو چې په کومه لاره راغلی او په هماغه بیرته ستون شو. ریښتونی ادیب هغه دی چې د کڼې او ګونګۍ ناوې په شان پخې یا ګسه اوږه د سکونډلو ضرورت ورته نه وي. د هغه د زړه درد، سړیکا، خوشحالي او سکون باید هغه د قلم په اوچتولو مجبوره کړي. ریښتونی ادیب د دې لپاره نه خاندي چې ګینی چار چاپېره ټول خلک په خندا دي، نو دی هم باید وخاندي. هغه باید په زړه کې د خفګان سپور راوستلو لپاره د نورو د غمونو او دردونو اډانه وانخلي، بلکې خپل احساس یې د غم انځورولو ته اړ باسي. فکر دا دی چې کله شاعر خاندي نو نور خلک باید په دې مجبوره شي چې وخاندي، او کله چې هغه د خپل زړه دردونه بیانوي نو نور خلک یې هغه دردونه باید په خپلو زړونو کې محسوس کړي. کوم خلک چې اوس هم زما له خبرې سره متفق نه دي او لا هم ورته اسانه بریښي چې د نورو لخوا په ګوته کړل شو موضوعاتو قلم اوچت کړي، د هغوی لپاره زه یو بله کیسه کوم. د یادونو له درسې نه، زه د هونځه کلي په ښوونځي کې د دویم صنف شاګرد وم. زما په څنګ کې به یوه د شنو سترګو نجلۍ نینا کېناستله چې د روسي استاد لور وه. زما نینا خوښېده خو ما یې اظهار نه شو کولی. بیا مې دې ته ځان تیار کړو چې خط به ورته ولیکم، خو دا کار هم اسانه نه و. دغه وخت په روسۍ ژبه باندې زه نه پوهېدم. ما خپل یو ملګري ته وویل چې راسره دې په دې کار کې مرسته وکړي. هغه ما ته د روسي ژبې ځینې خبرې وښودلې چې زه یې په معنا نه پوهېدم. ما جینې ته هماغه خبرې په خط کې ولیکلې او نه پوهېدم چې څه مې لیکلي دي. ما فکر کاوه چې د خپلې مینې د ښودلو لپاره ورته زه ډېر ښایسته ټکي کاروم، هغه خبرې چې ما په زړه کې د نینا لپاره لرلې. کله مې چې هغې ته لیک سپارلو نو لاس مې رپېدلو، او کله چې هغې لیک پرانیست نو د هغې ګوتې هم په رپېدو شوې. هغه په یوه منډه له صنفه ووته او بیا هیڅکله زما په خوا کې کېنهناسته. زه بیا وروسته پوه شوم چې ما په لیک کې ګنده خبرې لیکلې وې. یو بله خاطره هم را یادېږي. زه کلونه وروسته د ادبیاتو په اداره کې په زده کړو بوختم. هغه مال نینا په لینن کالج کې خون کې وه. هغې په دسمبر میاشت کې چې د زوکړې ورځې په کې وه ما ته خپل کور ته د راتلو بلل نه راکړله. ما ته ډېره فکر کوه چې په تحفه کې ورته څه یوسم. اخر په دې نتیجه ورسېدم چې تر ټولو ښه ډالۍ به دا وي چې یو نظم ورته ولیکم. هلته یې واورومه او بیا هماغه نظم ورته ډالۍ کړمه. بیا ما نینا ته د سالګری د مبارکۍ نظم ولیکه او هغه مې خپل یو ملګري همصنفي ته وسپارلو چې روسۍ ژبې ته یې وژباړي. هغه ملګری مې پخپل هم یو ځوان شاعر و. هغه بیچاره ټوله شپه د نظم ژباړې ته ناست و، خو کله یې چې سهار ما ته ژباړه را واوروله نو ما بیا خپل نظم له سره نه پېژندلو. زما په نوم په ژباړل شوي نظم کې د جذباتو لاوې غورزنګونه وهل او په هیجان کې هر څه ویل شوي وو. هغه خبرې په نظم کې نه وې چې ما نینا ته ویل غوښتې، خو زه اوس دې ته نه وم تیار چې په دویم ځل بیا وقف جوړ شم، ځکه چې په هر صورت زما یوه تجربه شوې وه. نو ځکه مې خپل ملګري ته ویل دا نظم ته خپلې معشوقې ته د هغې په سالګیره کې ورکړه، ځکه تا چې څه لیکلي هغه ستا خپل نظم دی، زما نه دی. د زما د غسان کتاب نورې برخې به په راتلونکو ګڼو کې واورئ. اوس فلمی نړۍ ته سر ورښکاره کوو. د پښتو فلمونو له وتلې ستوري امان خان د هنري ژوند پاڼې اړو. ما له امان سره اوږده مرکه کړې چې یوه بله برخه یې دلته اورېدل شي. بل کوم فلم مو ډېر زیات خوښېږي په دې ټولو فلمونو کې امان صاحب؟
یو فلم داسې دی چې هغه فروم بیګینینګ شروعونه والے تر اینډ رسی، هغه یو تسلسل هم کوي. که تسلسل خیر هم تو دلیخان فلمونو کې
وو،
بیا ما خو ما یې یاره زتا جا تاسو کتلې؟
ما نه پیغام ما باندې قتل امان صاحب ز وطن نه لبد مرغلری پات شوم زه ګورم کمخ ترغل او تاسو امان صاحب کمانی قتل په لکونو پښتنو ساس فلمونه قتل دی او غي خوکړی دی تاسو چې دا کتابونو لیکلو کوم لړۍ شروع کړی دا اوس اوس چرته خبر شوم چې امان صاحب اوس یو بل کتاب لیکي دا دویم کتاب چې دی د دینوم سره موضوع څه ده
دغه دیکھو میں ایک فلاپ ہیرو لیکن کرا آٹو بایوگرافا بی پی اور طویل سے سوان عمری اور طویل سے کنا ماں سر لیڈیٹر دا 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 صرف ماں سان ماتے آگا ماں تے ماں یہ ٹو سیٹ کنا آلے نا آلے آخر رسے چھوٹی یہ بڑی یہ رسے طول واقعات میں لکھلی کنا ما پزان من دم پردانا چولی او کم کم یا دوستانو صدقو آئی هم هم متعلق چه مالی کلی تو دی پوائنٹ مالی کلی کنا
صحیح
نو تاشا مطلب دا ذکر میں کلو تاستا سنسار جا آگا هم آگا خپل کالم کلی کلی وی چه کلا کلا خلقو پری زان من تسنا سا پردہ واچی نو مائلو چه دا دنیا میں یاد ساتھی مونگ اونڈو پوچھے چہرہ چاخو مطلب دا پل زندگی یو پہلو مطلب دا خالی نہ پڑے گا ٹولے کڑی پوچھے نو مقصد دا چھ صاف بوئی صاف بیانی دیر دگی زنا خل اعتراض ہو کی رہی ہوں سو آئی ایم سیٹسفائڈ کرنا چہرا ماں مطلب دس پکدا سے دا کرا پوچھے پاتے شو دا دویم کتاب نو دا ذکر میں سکو کچھ آخو یو سوان حیات آٹو بایوگرافی دا حالانکہ عمری تو وہ سو 1917 کے تلے سوری 2017 کے کنا نا یو هم پختو بیا غا این سیم را نایری جی
خیر 2000 اولس که تاسو تلی وای
اولس 2000 اولس کرا دا خو آسان نه آسان بیا نشه با دا کوله
صحیح خیر
نا آغا زر علم نا آغا ما تا تقریبا ویزا خو تقریبا میاش ویزا وا خو بیا تقریبا یو ایشو رزی بیا آلتا تیری کرے
صحیح
نما مطلب دے چھے آگا عورتی چکم میں تیری کھڑی ماں با آگا عورتی ٹول لگا دا آگا دا سے زان سر نوک تو کنا چھے نندا واقع نندا نن تواہ میں اکڑا نندا میں اکڑا نان میں اکڑا او دا زی تلاڑا ما زی تلاڑا ما میں ماں کین لاڑو ما دینے تا ما دینے نا ٹول ماں نوٹ کورو کنا وہ آدھے کے ٹائم نوی لے دو تکال تا لاڑ چھے دشی دا پر عزیزی آرا اللہ ذکر ہوگی کنا نو مائلو چی آگا یو یو الموس چی دورا کیمتی دا نو زایا کو کن سکا نو آل تا ٹائم میں نمی لائے دو بس نوٹ کوری میں بیچے دلتا مر آگا لما دلتا کیم دا خپل کتاب رومنیا کتابو آئے کے مطلب مصروفیاتو لکل میں کولو زایرا زندگی نورم دا سے پکے کارونو مارونے دا سے مطلب سب پرائیویٹ سیریل وہ یاد آگا وہ میں باہی کی مصروف شو یا یو نیم فلم آگتا وہ لاور تلا ڈلو نو ٹائم نوی لائے دلو نو دا بیا تقریباً بدرے کالا نا بیا با بسم اللہ پہ اوپرا بیا اولی کلو نو ما چکم دا لکلے زندگی کے وہ 21 سنہری دین دا نوم دے گا نا
یعنی دا جوان آگا یو اشتلائی ورازی یعنی رانی ورازی
نو دا ما مطلب دے آزی که کتابون پا داغا مانتے حرمین شریفی مانتے خلقو حاج داغا مانتے
او دیتا سما سہم راتو چی دیکی او پاگو کتابونو کی بس سفر کی امان سیب تاسو با خام خواہ دیر جالبی خبر راخستی کلی کتاب
ما یو کتاب ویلا دا یو ډیر دغه ده لبیک اردو کې کنه
صحیح
هغه ممتاز مفتی لیکل ده او انفرادیت قائم ده ډیر خره نور ما ته دور نه معلوم خدا اوس ما کتاب ان چا تفسیری لیکلی ای لیکلی چې پښتو کې و اردو کې و خلکو خپل دغه بیان کړی دی کنه داس ہروین شریف سفر نیوی متعلق عمر متعلق حج متعلق اس عمر حج متعلق چاہتا دا پتا پوچھے ہوگا آپ کو کم مسلمان جاگتا دا غٹر سین نہیں معلوم کرنا جی حج پچا فرض ہے عمرہ پچا فرض ہے لیکن ما دا کوشش کرے چھے یار بنیادی شہین میں مرسا ٹچ کری دی واضح کی بے دس دا سے واقعات ہم شیو چاہ عمرے نہ ماتا زیاد آگا یو تسلی ہو رہا تھا ملا سی یار دا ما عمرے نم زیاد ثواب ہو وہ ہٹل پوچھے دا سے ہوا کیا ایوا خسا دا شیو آ گئے تھا غریبی تھا دگا نہ ملا وے دلو کو خانہ خواب کے نو دا کتاب ہوئے چرتا چرتا کو موقع ملا اسی نو میں کو اشراق الموز بو کر وہ تو لیو کب چاہے اس کو ایسے مت سے دگا پتا درمیانی عمر خزا مت دس لگی دے ویسے ورکتی یا سدا دے مت پوسو نو پنجاب کا نا نو بیا غی غریب مطلب لگا پسڑی پسڑا بوجی او دا انتظار کی سوکتا پوسو کنا نو اگے ما تو ولیا را مونگو مطلب دے فیملی سر اگلیو او ٹریجڈی دا چ بیگا مونگو ہوٹلم بدل کرے ما تا پتہ نشتا او ان پڑھے ما ز ما لو چرا چے ما پاتے دا دا غریب چو زغشی نو دا کشا تا سے نور دا سو واقعات کنا صحیح نو زو مطلب دے دور خوشاش نہ ویلے دا غٹا عمرہ دا چچا سر مطلب دے التا آج ہی کسی گڑا ہو کے کہنا دل تک اوپر بیا آج ہی دا خل کو عربیانو طرز زندگی او بل چکم دا مونگا ہونے خلق آلتا دا کی پاکستان والا بنگلہ دیش ہندوستان والا کم مسلمانان دی پوچھے اگی کم طرز زندگی دا پوچھے دا سم واقعات چی دی دا ما ٹول پکے مطلب ہے کلم بند کھڑی دی کنا
صحیح دا پبانگا چرتا کتاب سکول والی آگے کی بدا ٹول خیستا واقعات
دا انشاءاللہ انشاءاللہ ما وقع نو ما دا کوشش دا ہی کنا چھے دا تا سلیکی او سو کتاب وللی او تا سرا برابر روانی برابر روانی برابر روانی کنا
صحیح
نو دا مونگ چسو بیو کیوں نو غالب خوشائری ہو یو طرف تا کنا گی تا خسو گلو رسی کنا یو دیوانی لکلے دے اور ٹولو وانتے ہیوی دے کنا میر تاکی میر دور نغلی کلی دیو لیکن غالب یو دا گچے دے دیوانی غالب آگا ٹولو وانتے سورا ور دے لیکن آگا چا کم خطوط لکلی گنا آئے کی دیر خفن دے گنا یعنی شاعری ہو یو طرف تک نثر کا نا نثر کیا اگر دس دا کڑی لگا مطلب میر سر لگے ہم خبریں کم کا نا نو دس کیفیت کے مطلب غدا شاعری کرے تو کدے سے میں بزین میں دے آگم یو دگی نقش وی چیر دا سے مطلب دے تحریوی چتا سرا مطلب دے سو کتاب پڑھو کے چاگا برابر تا سرا مطلب روانی او دا محسوس کئی چتا سرا لگے ما
خبر د فلم ستوری امان د هنري ژوند نورې ناس پړلې صحنه به په بل غنه کې ووري اوس ته مجلې وخت پای ته رسیږي خپل قربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان په څه حال دي
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو تیر کو
پر هر څه سربیره هلی ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو